قبل کې د مازدیګر څلور بجې سوې. السلام علیکم. د ازادي راډیو د پښتو خبرونه ز فریبا ظاهر د شمشاد صدران په تخنیکی همکاري درته وړاندې کوم. د حکومت او د بلخ د لری کرایسي والی عطا محمد نور ترمنځ د شخړو د هواري په اړه خوشبيني هغه څه دي چې په همدې خبرونه کې تفصیل اوریدلای سي. د خوشبيني وروسته لاغه شول سوي چې د ملي امنیت رئیس معصوم ستانکزي په مشرۍ یو پلاوی تیر ماښام له شغلي نور سره خبرې وکړه. د بهماوري چې د افغانستان د آزاد او عادلانه انتخاباتو د مؤسسه فیفا یو سروي شي چې د ولسي جرګې زیات غړي په دې باور دي چې حکومت د انتخاباتو په پروسه کې غیر قانوني لاسوهنه کوي، خو ولسمشي مڼۍ دا ادعا ردوي. نو راپورونه هم ستاسو خو تر هر څه د مخه د افغانستان سیمه او نړۍ مهم خبرونه له رضوان مراد څخه اورو.
السلام علیکم. راپورونه وایي چې د ارګ او د بلخ د پخوانی والی ترمنځ په خبرو اترو کې پرمختګ شوی دی. د جرمني دفاع وزیر پلان لري چې په افغانستان کې د ناټو پر زون کې ماموریت کې د خپل هیواد د سرتیرو شمیر زیات کړي، او ټاکل شوی دی چې د اسرائیل صدر اعظم نن په واشنگټن کې د امریکا له ولسمشر سره کتنه وکړي. پورا خبرونه واورئ. راپورونه وایي چې د ارګ او د بلخ د پخوانی والی ترمنځ په خبرو اترو کې پرمختګ شوی دی او دواړه لوري حل لارې ته نږدې شوی دي. د بلخ د ولایتي شورا رئیس افضل حدید نن ازادي راډیو ته وویل چې د ملي امنیت رئیس معصوم ستانکزي په مشرۍ حکومتي پلاوی تیر شپه تر ناوخته له عطا محمد نور سره مذاکرات وکړل.
د بندو دروازو تر شا د خبرو اترو تر نیمې شپې دوام درلود. که څه هم د دې لیدنې جزئیات ماته نه دي په ډاګه، خو له حالاتو داسې ښکاري چې په دې برخه کې هوکړه رامنځته شوې او انشاءالله یوه تمه موجوده ده چې دا خبرې اترې په ښه شکل مخته ولاړ شي. او ډاډ هم داسې ورکړل شوی چې دا ستونزه یعنې د ارګ او عطا محمد نور ترمنځ سیاسي اختلافات له همدې لارې حل کېږي.
لا معصوم ستانکزي سره د ولسمشر د دفتر رئیس عبدالسلام رحیمی هم ملګری وو. د جرمني دفاع وزیر اورزولا فون ډرلیان پلان لري چې په افغانستان کې د ناټو پر زون کې ماموریت کې د خپل هیواد د سرتیرو شمیر زیات کړي. د جرمني خبری اژانس یا ډی پی ای د اور ډرلیان په حواله وایي چې د دې پلان په عملي کېدو سره به په افغانستان کې د جرمني عسکرو شمیر 1300 ته لوړ شي. جرمني دا مهال په افغانستان کې 903 د سرتیري لري. د ناټو غړو هیوادونو تیر میلادي کال پریکړه وکړه چې په افغانستان کې د خپل روزون کې ماموریت د سرتیرو شمیر له 1300 نه 1400 ته لوړ کړي. د افغانستان د بشر د حقوقو خپلواک کمیسیون د خزو پر وړاندې د تاوتریخوالي او په ځانګړي ډول د خزو د صحرایي محاکمو له امله اندېښنه څرګندوي. د دې کمیسیون ویان بلال صدیقی نن ازادي راډیو سره په خبرو کې له امنیتي ځواکونو وغوښتل چې د خزو پر وړاندې د تاوتریخوالي او صحرایي محاکمو عاملان ونیسي او د قانون منګولو ته وسپاري. نوموړي وویل د روان کال له پیل راهیسې تر اوسه د خزو د صحرایي محاکمو و قضیې له دوی سره ثبت شوې دي. په همدې حال کې د کورنیو چارو وزارت وایي امنیتي ځواکونو د خزو پر وړاندې د تاوتریخوالي د عاملانو پر ضد هڅې زیاتې کړي او په مختلفو ولایتونو کې لسګونه کسان په صحرایي محاکمو کې د لاس لرلو په تور نیولې دي. په غزنی ولایت کې د یوې کورنۍ د دریو غړو د وژل کېدو په اعتراض کې پیل شوې مظاهرې نن هم دوام وکړ. مظاهرېچیانو نن هم د کابل قندهار لویه لارې د ترافیکو پر مخ تړلې او خبرداری ورکوي چې تر کومې پورې چې د دوی غوښتنې ونه منل شي خپل اعتراض ته به دوام ورکړي. مظاهره کوونکو د غراس په غزنی کې د والي دفتر مخ ته تحسن خیمه هم وهلې ده. د غزنی د ولایت مقام وایي قره باغ ولسوالۍ کې د امنیت قومندان په مشرۍ یو پلاوی استولی تر څو له اعتراض کوونکو سره خبرې وکړي. دا مظاهره وروسته له هغې پیل شوه چې د تېرې جمعې په شپه یو شمېر کسانو چې ویل کېږي د امنیتي ځواکونو یونیفورم یې په تنو د غزنی د قره باغ ولسوالۍ په شیرآباد سیمه کې د یوې کورنۍ درې غړي ووژل، یوه مېرمنې ټپي کړه او دوه کسان یې له ځانه سره یوړل. تاکل شوی ده چې د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو نن په واشنگټن کې د امریکا له ولسمشر ډونالد ترامپ سره وویني. واشنگټن ته تر روانېدو مخکې نتنیاهو ویل دی له ترامپ سره په خبرو کې په بیت المقدس کې د اسرائیل د سفارت د پرانستلو په مراسمو کې د ولسمشر ترامپ د احتمالي ګډون په اړه هم خبرې کوي. تاکل شوی ده چې په بیت المقدس کې د روانې مارچ میاشت په 14 نیټه د اسرائیل سفارت رسما پرانستل شي. بنیامین نتنیاهو ویل دی له ولسمشر ترامپ څخه د هغې تاریخي پریکړې له امله مننه کوي چې بیت المقدس د اسرائیل پایتخت اعلان کړ. د ډونالد ترامپ دې پریکړې عرب هیوادونو په نړۍ کې د امریکا متحدان غوسه کړل. فلسطینیان بیا له خپل لوري بیت المقدس د خپل راتلونکي دولت پایتخت ګڼي. د جنوبی کوریا یو لوړ رتبه پلاوی نن په پیونګیانګ کې د شمالي کوریا له مشر کیم جونګ اون سره ولیدل. دا خبر د جنوبی کوریا حکومت تایید کړی دی. دا د شمالي کوریا له مشر سره د جنوبی کوریا د حکومتي پلاوی لومړنۍ کتنه ده. ټاکل شوی ده چې د جنوبی کوریا پلاوی تر دې وروسته متحده ایالاتو ته سفر وکړي. د متحده ایالاتو ولسمشر ډونالډ ټرمپ تیره میاشت وویل چې له شمالي کوریا سره خبرې اترې یوازې د سمو شرطونو پر اساس ممکن دي. جنوبی کوریا ویلي پیونګیانګ ته د دې پلاوي د سفر هدف د دواړو کوریاګانو ترمنځ د اړیکو نورماله کول او د واشنگټن او پیونګیانګ ترمنځ خبرو ته زمینه برابرول دي. او د ایتالیا د امن انتخاباتو لومړنۍ پایلې ښیي چې د سلویو برلسکونی په مشرۍ ښي اړخه منځلارې ائتلاف تر نورو ګوندونو مخکې دی. تر اوسه د مارچ د څلورمې نیټې د انتخاباتو شاوخوا نیمې رایې شمیرل شوي دي او د برلسکونی ائتلاف 30% کې رایې اخیستې دي. ابتدایي نتایج ښیي چې د ایتالیا د سنتي ګوندونو ضد غورځنګ په دوهم مقام کې 30% کې رایې ګټلې دي. د صدر اعظم میتیو رینزی په مشرۍ چپ لاسې منځلارې ډیموکراتیک ګوند په 30 کې د 30 رایو په اخیستلو سره په دریم ځای کې ده.
خبرونه مولا ازادي رادیو اوریدل تفصیل زموږ پر وړاندې هم کتلای سي پته مو ده ازادي رادیو ډاٹ کام. راپورونه وایي د بلخ د لری کړای سوي والي عطا محمد نور او افغان حکومت پلاوی ترمنځ خبرو مثبتې پایلې ته هیله مندي ډېره سوې ده. د بلخ د ولایتي شورا مشر نن ویلي چې دواړه لوري یو توافق ته نږدې سوي دي.
مذاکرات در پشت درهای بسته تا پاس شب تقریبا ادامه داشت. جزئیات این مذاکرات هرچند برای من روشن هم نیست، ولی از کرینه چنین معلوم میشه که انشالله یک امیدواری است که بحثا و این مذاکرات به نحو خوشبینانه پیش میره.
سره له دې چې د امریکا متحده ایالاتو طالبانو ته د افغانستان د حکومت د سولې خبرو د وړاندیز ملاتړ کړی، خو داسې ښکاري چې دا وړاندیز له بنبست سره مخامخ دی. بلخوا د غزنی په قرباغ کې د دوو کلو ترمنځ لانجې په نتیجه کې د یوې کورنۍ د دریو غړو د وژل کېدو په اعتراض کې د سلګونو کسانو لاریون نن درېیمه ورځ هم دوام لري او له دې کبله د کابل کندهار لویه لاره د ترافیک پر وړاندې تړل شوې ده. د غزنی د والي ویاند وایي یو پلاوی د پیښې د څرنګوالي لپاره سیمې ته رسېدلی دی.
رسیدلی دی او منتظر دی چې د نښې د سیمې له خلکو سره هم خبرې وکړي او کله چې ډېر ضربه د پیښې اصلي عاملین هم
په سیمه ایزو نړیوالو مسایلو کې به دا واوري چې د فرانسې د بهرنیو چارو وزیر نن ایران ته تللی او هلته یې له چارواکو سره کتلی دي. یو کله یې زر ږغونه د دې خپرونې په وروستۍ برخه کې اورېدلی سي. ملتیا مو وکړئ. د عطا محمد نور یو شمیر نږدې کسان د شغل نور او د افغانستان د ملي امنیت عمومي رئیس معصوم ستانکسي وروستۍ لیدنې ته په هیله مندۍ سره وایي چې انتظار کېږي رامنځته سوي اختلافات به ډېر ژر حل سي. د بلخ د ولایتي شورا رئیس او عطا محمد نور ته نږدې کس افضل حدید که څه هم د دې لیدنې د دقیقو جزئیاتو په اړه ناخبري شي، خو وایي دواړه لوري یوې هوکړې ته نږدې سوي دي. په همدې حال کې د جمعیت اسلامي ګوند یوه سرچینه وایي د شغل نور، معصوم ستانکسي او سلام رحیمي ترمنځ په وروستۍ لیدنه کې کوم موافقه ندا سوي او په دې اړه به وروستۍ پریکړه د جمعیت اسلامي ګوند رهبري لخوا ونیول سي. نور حال اکرم الله اکرم راکوي.
د بلخ د ولایتي شورا رئیس افضل حدید چې عطا محمد نور ته یو نږدې کس هم دی وایي تیر شپه خاغلی نور ساتونه د بندو دروازو تر شا د افغانستان د ملي امنیت د عمومي رئیس معصوم ستانکزي او د ولسمشر د دفتر له رئیس سلام رحیمی سره خبرې کړې دي. د خاغلی حدید په وینا دا خبرې په مزار شریف ښار کې د خاغلی نور په کور کې شوي، خو دی وایي چې پاړې جزئیات نه لري. نوموړی وایي دته د ورسېدلو خبرونو له مخې د لیدنه رغونکې وه او هیله شته چې د عطا محمد نور او ارګ ترمنځ رامنځته شوي ستونزه ډېر ژر حل شي. د بندو دروازو تر شا د خبرو اترو تر نیمې شپې دوام درلود. که څه هم د دې لیدنې جزئیات ماته نه دي په ډاګه، خو له حالاتو داسې ښکاري چې په دې برخه کې هوکړه رامنځته شوي او انشاءالله یوه تمه موجوده ده چې دا خبرې اترې په ښه شکل مخ ته ولاړ شي. او ډاډ هم داسې ورکړل شوی چې دا ستونزه یعنې د ارګ او عطا محمد نور ترمنځ سیاسي اختلافات له همدې لارې حل کېږي.
حل میشه، فقط معلومات معنی هست.
جمهوری ریاست نورو دولتی ارگانونو او جمعیت اسلامی گوند د دې لیدنې د جزئیاتو په اړه په رسمي ډول سندي ویلي، خو یو شمیر کورنۍ او رسنۍ د خپلو سرچینو له قوله لیکلي چې ارک او تا محمد نور په دې لیدنه کې موافقې ته رسیدلې دي. په ورته وخت کې د جمعیت اسلامي ګوند یوې سرچینې چې د موضوع د حساسیت له کبله یې ونه غوښتل نوم یې واخیستل شي، د دوشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې په دې لیدنه کې کومه هوکړه نه ده شوې او په دې اړه به وروستۍ پرېکړه د جمعیت اسلامي ګوند د مشرتابه لخوا ونیول شي. نږدې درې میاشتې وړاندې جمهوري ریاست داتا محمد نور استعفا ومنله او انجینر محمد داوود یې د بلخ د نوي والي په توګه اعلان کړ، خو د ارګ دا پریکړه تر اوسه داتا محمد نور او جمعیت اسلامي ګوند لخوا نه ده منل شوې او ښاغلی نور لا هم خپل کار ته دوام ورکوي. د دغو اختلافاتو په دوام په جمعیت اسلامي ګوند کې یو شمېر سرچینو ویلي دوی تر لسو ځلو هم ډېر د یادې ستونزې د هواري په هدف له ارګ سره خبرې کړې دي. په دې منځ کې بیا د ولسي جرګې منشي عبدالقادر زازیا وطن دوست لاتا محمد نور سره د ملي امنیت د عمومي رئیس او د ولسمشر د دفتر د رئیس له لیدنې هرکلی کوي.
ښه دا ده چې دوی سره کینی او له زور او ګواښ نه کار وانخلي، ځکه چې ګواښونه د ټولو افغانانو ذهنیتونه مغشوشوي، نو ځکه باید دواړه لوري له هغې کار وانخلي. نو تر ټولو ښه لار د خبرو له لارې هوکړې ته رسیدل دي.
د ښاغلي وطن دوست په خبره سیاسي اختلافات په بیلابیلو هیوادونو کې یو معمولي خبره ده، خو د هواري لپاره باید سیاسي خبرې اترې وشي. دا په داسې حال کې ده چې له دې مخکې د امریکا د ولسمشر مرستیال له ولسمشر محمد اشرف غني سره په یوه ټلیفوني اړیکه کې په بلخ ولایت کې په خپل وخت او په سوله ییز ډول د واک پر لیږد ټینګار کړی دی.
د افغانستان د حقوق پوهانو د ټولنې مرستیال ګل احمد مددزی دغه مسله له حقوقي اړخه تحلیل کړې ده. شغلی مددزی وایي که چیرې په دې تفاهم سوی وي چې نوی والی به د پخواني والی د خوښې سره سم ټاکل کیږي، د راتلونکي کې تر دې پراخې ستونزې راولاړولی سي. زموږ همکار اجمل تورمان له شغلی مددزی سره مرکه کړې له دوی به واورو.
پله د دغه حکومت جوړول د قانون په نقض رامنځته شوی، د قانون ماتونې په اساس رامنځته شوی دي. نو د دې پیامه ده او پایله همیشه به په قانون ماتونه وي، ځکه شروع دوی د قانون ماتونه نه کړې، دوی اوس دوام په قانون ماتونه ورکوي. او دغه چې دا اوس رئیس جمهور مجبوري کې یو خپل والی سره د تفاهم پر اساس دغه په خوښه والی ټاکي، د دې ټولو اصلي ریښه د لامل اصلي دې همدلته ده چې که چیرې دوی اساسي قانون رعایت کړی وای، د اساسي قانون پر اساس حکومت جوړ کړی وای، نن یو والی د دې جرات نشو کولای چې دوی سره دوی تفاهم ته مجبور کړی وای.
بله، مدد جب څه فکر نه کوي چې که ورته یو څه وي نو دا به په راتلونکي کې مثلا نورې چارې هم ټکنۍ کړي د اصلاحاتو برخه کې د حکومت؟
کاملا، یعنی دغه حکومت په دغه شکل چې جوړ او دوام کوي دا به تر پایه پورې چې تر څو دا حکومت موجود وي دا به د قانون په ماتوله روان وي. یوه ستونزه چې حلوي بله به زیږوي، او هغه چې حلوي خو چون د قانون د ماتولې پر بنسټ یې حلوي بنا خپل په خپله طبیعي ډول باندې راضیږي، ځکه د یوې قانون ماتولې نه بله قانون ماتوله حتما رامنځته کیږي. نو دا حکومت تر څو چې دا دوام لري قانون ماتوله به دوام لري، او دوی به مجبوره وي چې هر زوراور ته په اصطلاح چانس ورکړي، امتیاز ورکړي.
نو ستاسو په نظر باندې د وروستي سوال په توګه څه کول پکار ول حکومت په داسې یو حالت کې چې د بلخ د پخواني والی استعفا منظور شوی وه او دی هم په خپل کار ته تللو خپل دفتر ته ویل چې زه به په خپل ځای پاتې کیږم، داسې حالت کې حکومت ته څه کول پکار ول؟
چې اصلا که دوی هغه موافقت نامه خپل منځ کې چې کړې وه په هغې هم عمل کړی وی، دوه کلو کې ټاکنې کړې وی، د اساسي قانون لویه جرګه یې راغوښتې وی، دا ستونزه حلېدله. چون دوی یو په بل پسې قانون ماتوله او تعهد ماتونې ته دوام ورکړ، اوس نتیجه دا شوه چې یوه ستونزه هم د حل وړ نه ده، یوه ستونزه هم ته نشي حلولی. سبا به بل والی سره هم دغسې تفاهم کوي، سبا به یو بل زورور راپورته کېږي، هغه به هم همداسې امتیاز غواړي. دا وایم ټول بل ګرځي چې دوی اولینه خښته کږه یې کې، بله هره خښته چې په دېر دي هغه کږه راځي، هېڅ امکان نه لري څو د اوله خښته لرې نه کې سمه کې نه دي، دوه درېیمه نه سمېږي.
د افغانستان د حقوق پوهانو د ټولنې مرستیال ګل احمد مددزی و.
تازه، دقیق او بې طرفه معلومات ستاسو ته ژوند لوری بدلولی شي. راپور مونږ درکوو، قضاوت پخپله وکړئ.
ازادي راډیو هر ورځ د سهار له 8 د ماښام تر 8 بجو پورې خبرونه لري. د افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو د مؤسسې فیفا یو سروې ښیي چې د ولسي جرګې زیات غړي په دې باور دي چې حکومت د انتخاباتو په پروسه کې غیر قانوني لاسوهنه کوي. د دې سروې پر اساس چې د ولسي جرګې له اتیا غړو سره پکې مرکه شوې ده، نامنۍ د انتخاباتو په وړاندې ستره ننګونه بلل شوې ده، خو د افغانستان جمهوري ریاست په انتخاباتو کې د حکومت مداخله ردوي. اکرام الله اکرام راپور کوي.
د ولسی جرګې اتیا غړي چې د افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو یعنی فیفا په یوې سروې کې برخه اخیستي، یو نوی فیصد په دې باور دي چې حکومت د انتخاباتو په چارو کې بې لاسوهنې نه دی پاتې او دا د قانون خلاف عمل دی. دغه سروې چې په نږدې پنځه میاشتو کې شوې، نتیجې د دوشنبې په ورځ د یادې موسسې مسؤلینو له رسنیو سره شریکې کړې. د افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو د موسسې د تحقیق د برخې مسؤل محمد حسن وفای وای، نامنی د انتخاباتي کمیسونونو نه بې طرفي، د انتخاباتو د خپلواک کمیسون کمزوري مدیریت، د انتخاباتو په پروسه کې بهرنۍ مداخله او د بایومیټریک سیستم نه پلي کول نور هغه موارد دي چې په انتخاباتي چارو کې د ولسی جرګې د غوړه لخوا د جدي ستونزو په توګه یاد شوې دي.
در حدود 91%
د وای شاوخوا یو نوی سلنه وکیلان چې په دې سروې کې ګډون کړي، په دې باور دي چې د ملي والی حکومت د انتخاباتو په پروسی کې به مداخله نه دی پاتې او دا د قانون خلاف عمل دی. کله چې موږ دغه دوه برخې بیلو، نو نه سلوي سلنه وکیلانو په دې کې د حکومت چلن به مداخله نه دی ګڼلې. دغه شان د یادې سروې 35% برخه اخیستونکو ویلي چې د ولسی جرګې او ولسوالیو شوراګانو راتلونکي انتخابات به په ځنډ خو د ولسمشرۍ له انتخاباتو مخکې ترسره شي، خو د ولسی جرګې 28% نور وکیلان چې په دې سروې کې برخه اخیستي په دې باور دي چې دا انتخابات به د ولسمشرۍ له انتخاباتو سره هم مهاله ترسره شي، او یو شمېر نور ویلي چې د ولسی جرګې او ولسوالیو شوراګانو انتخابات به د ولسمشرۍ له انتخاباتو وروسته ترسره شي. په دې سروې کې یوازې 15% کې د ولسی جرګې وکیلانو د انتخاباتو له پروسې سره د حکومت چلند ستایلی دی. د دې سروې نتیجې په داسې حال کې خپریږي چې له دې وړاندې د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسون اعلان کړی چې د ولسی جرګې او ولسوالیو شوراګانو راتلونکي انتخابات به د راتلونکي لمریز کال د سرطان په 14 ترسره شي، خو د دې کمیسون یو شمېر غړو سمو د وړاندې وویل ممکن د انتخابات په یو څه ځنډ ترسره شي. د انتخاباتو د امنیت او بودیجې نه تامینېدل او په دغه پروسه کې د اصلاحاتو د نه رامنځته کېدلو په تړاو د یو شمېر سیاسي جریانونو انتقادونه هغه موارد دي چې د انتخاباتو نه د څار د بنسټونو په باور کېدای شي په خپل وخت انتخاباتو په جوړېدو اغیز ولري. له بل خوا د کابل چاپ یو شمېر ورځپاڼو د انتخاباتي شکایتونو د کمیسون د رئیس له قوله لیکلي چې د دې کمیسون د لومړیو او دویمو بستونو په مقرریو کې د جمهوري ریاست لاسوهنې او سیاسي فشارونه د دې لامل شوي چې د انتخاباتو پروسه په سمه توګه پر مخ ولاړه نشي. په همدې حال کې د افغانستان ولسمشرۍ ماڼۍ په انتخاباتي کمیسیونونو کې د حکومت مداخله ردوي او ډاډ ورکوي چې حکومت اراده لري چې د ولسی جرګې او ولسوالیو شوراګانو انتخابات په 1409 لمریز کال کې ترسره کړي. د جمهور ریاست د ویاند دفتر سرپرست شاه حسین مرتضوی د دوشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د امنیت ټینګښت او د بودیجې برابرول د حکومت کار دی او په دې برخه کې ستونزه نه ده پاتې.
حکومت
اراده لري چې د ولسی جرګې او ولسوالیو شوراګانو انتخابات به په نوي لمریز کال او دغه شان د ولسمشرۍ انتخابات له قانون سره سم په خپل وخت ترسره کړي او په دې برخه کې اجمنه موجوده ده. د ښاغلي مرتضوی په خبره هیڅ حکومتي چارواکي د کمیسون په کارونو کې د لاسوهنې حق نه لري.
سره له دې چې د امریکا متحده ایالاتو طالبانو ته د افغانستان د حکومت د سولې د مذاکراتو د وړاندیز ملاتړ کړی، داسې څرګندېږي چې دا وړاندیز له بنبست سره مخامخ دی. وسلوالو طالبانو ویلي چې له افغان حکومت سره مذاکرې نه کوي خو له امریکا سره خبرو ته تیار دي. اسوشیټډ پریس خبري اژانس په یو رپورت کې ویلي چې وسلوالو طالبانو هیڅ داسې نشه نه څرګنده کړی چې ویل سي چې هغوی له خپلې دې غوښتنې تیر شوي دي. فرشته جلازی نور تفصیل راکوي.
د امریکا حکومت وای پر وسلوالو طالبانو فشارونه زیاتوي چې هغوی د جګړې د ډیپلوماټیک حل منلو ته قانع شي، خو وسلوالو طالبانو لا هم د افغانستان د حکومت د سولې د پلان وړاندېسته رسمن جواب نه دی ورکړی. د اسوسییټډ پریس خبري اژانس په حواله د افغانستان د حکومت د سولې د وړاندیز په جواب کې د وسلوالو طالبانو خاموشي داسې بنبست رامنځته کړی چې د امریکا د اوږدې بهرنۍ جګړې د پای ته رسولو لپاره د ډیپلوماټیک حل مخنیوي کوي. لورل میلر چې تر تیر دوبی پورې د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا د ځانګړي ډیپلوماتي په توګه کار کاوه، اسوسییټډ پرس خبري اژانس ته ویلي چې امریکا باید په دې اړه واضح دریځ ولري چې پر کومو مسایلو مذاکره کولای سي، او دا هم باید پکې وي چې د امریکا متحد ایالات څه وخت کولای سي چې له افغانستانه د خپلو پوځیانو د ایستلو لړۍ پیل کړي. وسوالو طالبانو د فبروري په میاشت کې دوه واره د امریکا پر حکومت، خلکو او کانګرس ژغ وکړ چې د ولسمشر ډونالد ټرمپ اداره خبرو ته وهڅوي. خو د جنوبي اسیا د چارو لپاره د امریکا لوړ رتبه ډیپلوماتي الیس ویلز وویل چې طالبان باید له امریکا سره نه بلکې د افغانستان له خپلواک او آزاد حکومت او ولس سره خبرو ته لیوالتیا څرګنده کړي. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی تیره اونۍ وویل چې وسوالو طالبانو ته د مذاکرو داسې هر اړخیز پلان وړاندې کړی چې هغوی یې نشي ردولی.
د ملي وحدت حکومت طالبانو ته د سولې دغه وړاندیز پرته له کوم قید او شرط څخه وړاندې کوي. لومړی، د سولې لپاره سیاسي چوکاټ وضع شي، اوربند رامنځته شي، طالبان د یو سیاسي ګوند په حیث پر رسمیت وپیژندل شي. طالبانو مشرتابه او هر طالب نن فیصله تاسو په لاس کې، سوله ومنی، برته په عزت ومنی، او راسی چې په ګډه دا خاوره چې موږ د قربانیانو موږ د جهاد او موږ د الخیزو وینو نتیجه ده، بیا خوندي او هوساکو.
ښاغلی غنی د امریکا له سینین تلویزیون سره په مرکه کې چې د جمعې په ورځ خبر اسو وویل چې د سولې لپاره پلان یې له مایوسۍ او بیچارهګۍ نه بلکې د میړانې او د هغه تعهد پر اساس وړاندې کړی چې د افغانستان د امنیت ټینګولو ته یې لري. د کابل پوهنتون د حقوقو او سیاسي علومو د پوهنځي استاد او د افغانستان د پخواني ولسمشر سلاکار نصرالله ستانکزي له ازادي راډیو سره په مرکه کې وویل چې د افغانستان د حکومت د سولې د وړاندیز په اړه د طالبانو د غړیتوب یو دلیل شایي دا وي چې هغوی له کابله د داسې وړاندیز توقع نه درلوده، او شاید د هغوی له لورې د یو رسمي ځواب خپرېدل وخت ونیسي.
په زودي در موازی خود تغییر نمیارن، شنزنی میکنن، اما ما خوشباور به دلیل ازی هستم که فرصتهای مساعد شده که میتونه زمینه مذاکرات بین طالبان و دولت افغانستان مساعد شد.
شغله سنگزی باور سرگندوی چه پر وستوالو طالبانو ده منطقی فشار لزیتی دو او ده نریوالو لجدیت سره با ده کابل لوری طالبانو ته ده سولی وراندیشاوی پلان مثبت غیز وکری. پا نیویارک پانتون که شوون که ده افغانستان و پاکستان لپاره ده امریکا ده زنگری استازی پا دفتر که بخوانه مامور بارنیت روبین وایی چه ده شغلی غنی ده سولی پا وراندیز که اساسی مشکل داده چه هغه ستر مسئله چه طالبان بحث رو باندی کول غواری لافغانستان ده امریکایی زواکونو وطل دی او غنی کنترول نور باندی لری. د امریکا ولسمشر په اگست کې د افغانستان او پاکستان لپاره نوې ستراتیژي اعلان کړې چې یو اساسي هدف یې پر وسوالو طالبانو د فشار زیاتول او د افغانستان له حکومت سره مذاکرو ته د هغوی قانع کول وو. د نوې ستراتیژي پر اساس زرګونه امریکایي روزونکي او سلاکاران د افغان امنیتي ځواکونو د روزنې لپاره هغه هیواد ته واستول شول. د امریکا د پوځ د هوایي حملو شمیر زیات شو او امریکایي پوځیانو ته د عملیاتو لپاره زیات صلاحیت ورکړسو.
آزادی رادیو ته غوښنیسی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
آزادی رادیو ته غوښنیست د فرانسې د بهرنی چارو وزیر له ایراني چارواکو سره د خبرو لپاره تهران ته ورسید. دغه سفر داسې مهال کېږي چې د نړۍ له قدرتونو سره د ایران د اټومي تړون پر سر د امریکا د انتقادونو سربیره په منځني ختیځ کې د ایران د رول په اړه اندېښنې زیاتې سوي دي. نوري اس نوري تفصیل راکوي.
د فرانسې د بهرنیو چارو وزیر نن په داسې حال کې تهران ته ورسېد چې د 2015 کال د اټومي تړون د راتلونکي په اړه او هم د سوریې په وکلنه کورنۍ جګړه کې د ایران د رول په اړه نړیوال کړکیچ زیات شوی دی. په پام کې وچه ژان لودریان دغه سفر په جنوري کې ترسره کړي، خو د ایران په اکثرو ښارونو کې د وروستیو مظاهرو له امله چې محصلینو یې مشري کوله دغه سفر ځنډیدلی و. د ایران د بهرنیو چارو وزارت یو ویاند وویل چې ښاغلی لودریان به په دغه دو ورځني سفر کې د ایران له ولسمشر حسن روحاني او د بهرنیو چارو له وزیر جواد ظریف سره وګوري او د نړۍ له قدرتونو سره د 2015 کال د اټومي تړون په ګډون په دواړو خیزو سیمه ییزو او نړیوالو موضوعاتو به خبرې وکړي. د دغه تړون له مخې پر ایران د لویدیځو د بندیزونو د کمیدو په بدل کې تهران خپل اټومي فعالیتونه ډیر محدود کړي دي، خو له دې سره سره د امریکا د متحدو ایالاتونو ولسمشر ډونالد ترامپ یې پر راتلونکي شک څرګند کړی او تیر کال ویلي و چې که دغه تړون اصلاح نشي دی به په راروانه مې میاشت کې ترې ووځي. د د فرانسې د بهرنیو چارو وزیر د فرانسې خبری آژانس ته وویل چې دی د ډونالد ترامپ استازیتوب نه کوي. د فرانسې ډیپلوماتیکو سرچینو ویلي چې موږ به دغه تړون وساتو ځکه هغه اغیزمن دی، پیاوړی دی او هم ایرانیانو د هغه درناوی کړی دی. خو لودریان تهران ته ویلي چې دا هیواد دې ته اړتیا لري چې د لرې واټن ویشتونکو توغندو د پروګرام پر سر اندېښنو ته ځواب ووایي، که نه له نویو بندیزونو سره به مخ شي. فرانسې د بهرنیو چارو وزیر د ژورنال د منشي ورځپاڼې ته ویلي چې ایران د بلاستیک توغندیو پروګرام مخ ته وړي چې 2000 کیلومتره واټن وهلی شي او هغه د ملګرو ملتونو د امنیت شورا له پرېکړې لیکونو سره سر ځکه نه خوري چې هدف یې د خپلو پولو له دفاع اوړي. ایرانی چارواکو په کراتو ویلي چې د هیواد د میزایلو او اټومي پروګرامونه یوازې دفاعي هدف لري او پر هغو هیڅکله هم بحث نه شي کېدی. تهران دغه راز ویلي چې په اټومي تړون کې به نه اوس او نه هم په راتلونکي کې هیڅ ډول تعدیل ومني او نه به هم اجازه ورکړي چې نور مسایل ورسره وتړل شي. فرانسه او ایران دغه راز د سوریې په کورنۍ جګړه کې د ایران د مداخلې په اړه هم اختلافات لري. د فرانسې ولسمشر ایمانوئل مکرون د یکشنبې په ورځ په ټلیفوني خبرو کې د ایران له ولسمشر حسن روحاني وغوښتل چې د سوریې پر حکومت لازم فشارونه راولي چې په ختیځه غوطه کې د وسلوالو یاغیانو تر کنټرول لاندې سیمو کې له یوې مخې د ملکیانو وژل بند کړي. د فرانسې ولسمشر یادونه وکړه چې ایران په دې برخه کې ډېر مسؤلیت ځکه لري چې د دمشق له رژیم سره نږدې اړیکې لري او هم د بشري دلایلو له مخې د هغه تړون عملي کېدو ته اړتیا ده چې ملګرو ملتونو یې غوښتنه کړې ده. د ایران د ولسمشر د وی پانی له مخې روحاني بیا مکرون ته ویلي چې هغه هیوادونه چې پر سعودي عربستان او د هغه پر متحدینو وسلې پلوري باید هغو جنګي جنایتونو ته ځواب ووایي چې په یمن کې ترسره شوي دي.
دوستان اوس هم ورځو د ساینس نړۍ ته. یوه هسپانوي ډیره چټکه الوتکه جوړه کړې ده. د دې الوتکې د سرعت په اړه نور معلومات به اسمت سروان راکړي.
یو اسپانیایی د یوې داسې ترژخ چټکې الوتکې ډیزاین جوړ کړی چې د اتومي ریاکټر په انرژي چلیږي. د میل ورځپاڼې د راپور له مخې د اسپانیا سکار وانیلاس د دې الوتکې ډیزاین وړاندې کړی او وایي چې د دې سپکې الوتکې سرعت به په ساعت کې تر 1825 کیلومتر پورې رسیدای شي. په دې الوتکه کې چې HSP مګنیون نوم پرې ایښودل شوی 1500 سپرلی سفر کولی شي. دا الوتکه به د لندن او نیویارک ترمن سفر له څه باندې 8 ساعتونو څخه 3 ساعتونو تر رالنډ کړي. د دې الوتکې ډیزاین له فضایي سفینې سره ورته والی لري. ویل کېږي چې هیڅ راز مضر یا ګلتوني ګاز به نه تولیدوي ځکه چې د تیلو پر ځای د اتومي ریاکټر انرژي کاروي. بل شیګنه دا د چې خورا ژر به چارج کیږي، یعنی بیټری به چې د سوانګ لپاره کارول کیږي په اټومي انرژي چارج کیږي. پر دې سربیره د کاربون ډای اکساید تصفیه کولو سیستم لري. که څه هم HSP مګنیوم الوتکه لا د ډیزاین په پړاو کې ده، خو د ډیزاین جوړونکي وایي چې هر وخت پرې عملی کار پیلولی او الوتکه جوړولی شي. اوس د دې الوتکې پر ځینو وسایلو کار کیږي او شای په 1500 کلونو کې د سپرلیو تګ راتګ ته چمتو شي.
ستاسو له پیغامونو
السلام علیکم. زه د لوګر ولایت دازل ولسوالۍ د بري شته نو تاسو سره په اړیکه کې یم. د افغانستان د لوړپوړو چارواکو خصوصا د رئیس جمهور او د ډاکټر صاحب عبدالله او خصوصا د لوګر ولایت د نوي والی صاحب څخه هیله کوم چې د هیڅ چا په خوله باندې کومه پروژه تایید نه کړي. باید د ازرې سفر د بري ولسوالۍ د بري ولسوالۍ سفر په خپل وکړي او راشي او دغه لار خلاصه کړي. هر څه په خپل لید سترګ وګوري. څوک د پروژې د تکمیل راپور درکړي باید هغه ته په خپل وګوري. څوک چې دا پیغام نشري چې دا تکمیل څه هغه د یو څو پیسو په بدل کې وایي چې دا تکمیل څه نه تکمیل دا مامور ته دګی لګیږي، لسوال ته دګی لګیږي، کوبندان ته دګی لګیږي. غریب پاتې ده. هر چاته چې غریب داغه په شابانه وګور او غړي په مشکل سره مخ ده. باید والی صاحب څخه هیله کوم چې دازي وسالې تراسي ټولې پروژې په خپل لید سترګو وګوري او د حق او باطل معلوم کړي. والسلام مننه.
السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. خدای دې چې زما دا پیغام نشر کړي. به شمس الله د فلچرخه د زندان څخه تاسو ته دا پیغام پریږدم. دلته چې د فلچرخه په زندان کې داسې ډېر بندیان چې ډېر وختونه فرسوي دي، ډېر وخت در خپل مدې مغوښتي دي او پی سی ایم جن غواړي. پی سی داسې دي چې هغه وختونه فرسوي دي، پی سی جن غواړي. نو بیا داسې پی سی ایم داسې لږ هم نه جن غواړي، 15000 شپېته زره غواړي او خلک چې دي پی سی دونه نه لري. نو دا حکومت ډیر ظلم د دې سره کوي. دای دې دا ونه کې ونس یا خودی چې خپله سزا ورکړی ده چې څومره وخت کوي ورکړی دی، هغه نو وخت خوا دی پر کړی دی، نو درغه وخت څه درغه وخت بیا واړه یم او بیا پیسې جنخې. نو دا خو ډیر ظلم دی د پنجاب سره، دا څنګه حساسی قانون دی؟ دا خو حساسی قانون نه دی. نو بیا خو خدای د ازادي راډیو څخه ډیره مننه کوم چې دا زموږ پیغام نشر کړي په مخ نشو.
ستاسی پیغام ستاسی خپل نظر دی، دا د ازادي راډیو دریز نه دی.
د یو شمیر امو افغانانو شکایتونه مو اوریدل چې ازادي راډیو ته راستولې وو. دوستانو په دې سره ورسېدو د خبرونې نیمایي برخې ته. څلور بجې او دېرش دقیقې دی. یو ځل بیا رضوان مراد خده خبرونو لنډیز اورو.
راپورونه وایي چې د ارګ او د بلخ د لیرې کړه شوي والي ترمنځ په خبرو اترو کې پرمختګ شوی دی او د بلخ د ولایتي شورا د رئیس په وینا دواړه لوري حل لارې ته نږدې شوي دي. د جرمني دفاع وزیر پلان لري چې په افغانستان کې د ناټو پروسون کې ماموریت کې د خپل هیواد د سرتیرو شمیر زیات کړي. د ډي پي اي خبري اشانس په حواله جرمني پلان لري چې په افغانستان کې خپل سرتیرو شمیر له 903 نه 1400 ته لوړ کړي. د افغانستان د بشر د حقوقو خپلواک کمیشن د خزو پر وړاندې د تاوتریخوالي او په ځانګړي ډول د خزو د صحرایي محاکمو له امله اندېښنه څرګندوي. په غزنی ولایت کې د یوې کورنۍ د درې غړو د وشل کېدو په اعتراض کې پیل شوې مظاهره نن هم دوام لري او مظاهرچیانو نن هم د کابل قندهار لویه لاره د ترافیکو پر مخ تړلې ده. د اټومي انرژۍ د نړیوالې ادارې مشر یوکیا امانو وایي د ایران د 2015 کال تاریخي اټومي موافقې پاتې راتلل به یوه لویه ناکامي وي. ټاکل شوی ده چې د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو نن په سپینه ماڼۍ کې د امریکا له ولسمشر ډونالډ ټرمپ سره وویني. او د جنوبی کوریا یو لوړدبه پلاوی نن په پیونګ یونګ کې د شمالي کوریا له مشر کیم جونګ اون سره ولیدل.
مننه کوم رضوان مراد. دوستانو تاسو کولی سید د خبرونو تفصیل او نور راپورونه او تحلیلونه د ازادي راډیو پر ویب پاڼه هم ولولئ. پاتمو د ازادي راډیو ډاټ کام له واصل وصل څخه به سپورتي خبرونه وورو.
د سپورت ورځنی هنداره.
او دا هم څو سپورتي خبرونه. ټاکل شوې سبا د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله د نړیوال جام قربي پړاو سیالیو په دوهمه لوبه کې د کوربا زیمبابوې په وړاندې د لوبي ډګر ته لاړ شي. افغان لوبډلې تیر ورځ په خپله لومړۍ لوبه کې له سکاټلند څخه د 2 وکټو په توپیر ماتې وخوړه، خو زیمبابوې بیا په خپله لومړۍ لوبه کې نیپال ته په 1/4 منډو ماتې ورکړه. افغان لوبډلې د نړیوال جام قربي پړاو سیالیو نه وړاندې په متحده عربي اماراتو کې زیمبابوې ته د 2 شلوریزو او 5 ورځنیو لوبو په سیریز کې ماتې ورکړې وه. د 2019 کال نړیوال جام پروی پړو چلی تیر ورځ د لسو لوبډلو ترمنځ په زیمبابوې کې پیل شو چې لړلې به دوه لوبډلې نړیوال جام ته لار پیدا کوي. نن په کابل کې د افغانستان د بولینګ فدراسیون لخوا د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي د مخنیوي په هدف د کابل ښار د یو شمېر پوهنتونونو ترمنځ د بولینګ سیالي ترسره شوه. دغه فدراسیون مرستیال فریدالله محمدي تر جوړو شو مراسمو ته ویل چې په دغه سیالیو کې د کابل ښار د 5 پوهنتونونو نه 400 ښځینه لوبغاړو ګډون کړی و. د ښاغلي محمدي د معلوماتو له مخې په دې سیالیو کې مهر مرسله میری د 9 امتیازونو په ترلاسه کولو سره لومړی، شهیلا شهیر د 6 امتیازونو په ترلاسه کولو سره دوهم، او مریم چکزیبه د 9.5 امتیازونو په ترلاسه کولو سره دریم مقام خپل کړ. بولینګ که هم په افغانستان کې نوې لوبه ده، خو په دې وروستیو کې ډېر لوبغاړي او مینوال پیدا کړي. او د افغانستان د بدني روزنې ریاست وایي تر راتلونکي یوې اونۍ پورې به د بیلابیلو ورزشي فدراسیونونو انتخابات پای ته ورسیږي. د بدني روزنې رئیس حفیظ ولی رحیمی نن ازادي راډیو ته وویل د فدراسیونونو لپاره د نوي رئیسانو او مسؤلینو د ټاکلو د پروسې له بشپړېدو سره به د افغانستان د ملي المپیک کمیټې انتخاباتو ته هم زمینه برابر شي. ښاغلی رحیمی وایي د افغانستان د المپیک ملي کمیټې د راتلونکي انتخاباتو په اړه د ولسمشرۍ ماڼۍ او نړیوال المپیک سره هم خبرې کړي او دغه انتخابات به ډېر ژر ترسره شي. د ورزشي خبرونو پای.
او تر دې وروسته به ورسو غزنی ولایت. د غزنی په قرباخ کې د 2 کلونو او بخشي د 2 کلو ترمنځ لانجې په نتیجه کې د یوې کورنۍ د 3 غړو د وژل کېدو په اعتراض کې د سلګونو کسانو لاریون نن دریم ورځ هم دوام لري، او له دې کبله د کابل کندهار لویه لاره د ترافیکو پر مخ تړل شوې ده. لاریون کوونکو د ولایت ودانۍ مخ ته د تحسن خیمې وهلې او وایي تر هغو به اعتراض ته دوام ورکوي چې غوښتنې نوې منل شوي. د دې راپور نور تفصیل له سیمې د ازادي راډیو خبریال شریف الله شرافت راکوي چې د راسکونکو په شوارونو پیلېږي.
دا شور او زواش په غزنی ولایت کې د سلګونه قهرې دلو دی. دغه قهرې دلو له تیرو دوو ورځو راهیسې د کابل کندهار تر منځ لویه لاره د ترافیکو پر مخ تړلې او دغه راز یې په غزنی ښار کې د ولایت مقام مخې ته هم د تحسن خیمې وهلې او له دولت څخه د عدالت غوښتنه کوي. لارین کوونکي وایي تر هغو به لارین پای ته ونه رسوي او دغه راز به د کابل کندهار تر منځ لویه لاره د ترافیکو پر مخ خلاصه نه کړي څو چې غوښتنې نه وي منل سوي. دغه لارین کوونکي شعارونه هم له ځانه سره لیږدوي. پرې لیکلي دي چې موږ عدالت غواړو، موږ د وژل شوو کسانو قاتلین غواړو او موږ ملکي خلګي په کوم چا پورې تړاو نه لرو.
او قاتلین کوم به حساب نه ګاره نه لري نو خاص یو څه کار د نور لاره او تر مخ کوم مشکلات نه لري. ازاره د موږ هم شین دی الی راته وو چې ازاره په دغه کې ګډون لري له غو تر مخ کوم حساب نه لري. د موږ شیطان چې دی د موږ د خوستانه خاص دا د هغه قاتلین مستقلات راکړي موږ کور راکړي دی موږ دې ځتی کړی دی موږ نامو چې
د ولایت مقام ویان محمد عارف نوري ازادي راډیو ته ویل چې د پیښې د څېړلو په موخه کرباغ ولسوالۍ ته د امنیت کمانډانۍ په مشرۍ یو شمېر لوړپوړي چارواکي استولي.
د پلټنو په موخه باندې د امنیت کمانډان په مشرۍ باندې کوم پلاوه چې تیر ورځې حرکت کړی و نن شاوخوا یوولس بجې شیرآباد کلي ته هماغه د پیښې کلي ته رسېدلي دي. هلته یې له قومي مخورو د یاد کلي له مشرانو او د متضررینو له کورنیو سره خبرې کړي دي. ردمګړۍ په نیختي سیمې ته نږدې هلته رسېدلي دي او منتظر دي چې د نښتې د سیمې له خلکو سره هم خبرې وکړي او په دې برخه کې به د ولس په مشوره هغه مشکوک کسان چې د متضررینو ورباندې ادعا لري یا حق لري هغه کسان به ونیول شي.
درې ورځې وړاندې په کرباغ ولسوالۍ کې د شیرآباد په سیمه کې د یو کورنۍ درې غړي د شپې له خوا ناپېژند وسلوالو په مرموز ډول ووژل او یوه ښځه یې ټپي کړه او دغه راز یې د یادې کورنۍ دوه تنه نور ژوندي له ځانه سره یوړه. د یادونې وړ ده له کله چې دغه سلګونه خلک د ښار واټونو ته راوتلي او د کابل کندهار ترمنځ لویه لاره یې د ترافیکو پر مخ تړلې، نو سلګونه مسافر وړونکي هم په لاره کې بند پاتې دي او د غزنی ښار هم ورسره تړلی دی.
له غزنی څخه ورځو هلمند ته. په هلمند کې د پستې د یوازنی باغ خاوند وایي یوشت کاله یې په ایران کې د پستې کار کړی دی. خو د هلمند پسته تر ایرانه یو خوږه ده. که څه هم مسؤلین د ورځې نه بلې ته د کوکنارو د کښت د کموالي خبر ورکوي، خو په هلمند کې پسته چې تر کوکنارو خوږه هم ده بدیل کېدای سي. الیاس دایی دغه باغ ته ورغلی او راپور یې چمتو کړی دی.
پنځه پنځوس کلن محمد لال د لشکرګاه په لویدیځ کې د مارجی او نادالی دولارې ته چیرمه د جم د پوستې تر څنګ په دوه جری بسره او تروشم ځکه کې د پستې خړ نیالګي پوجي کوي. دا په هلمند کې د پستې یوازنی باغ دی چې د محمد لال لخوا اوه کاله وړاندې هغه مهال چې د ایران د مهاجرت نه تازه راغلی و وکرل سو. درې کاله کېږي چې حاصل ورکوي. دی وایي د پستې د باغ سره مینه لري. هغه په خپل باغ کې راته وویل پسته تر کوکنارو او نورو دانو ډیر پیسې جوړوي.
یویشت کاله زحمت کښلی و په دغه تیمور ملک ده د افغانستان خلک تاریاک رکېږي تر تاریاکو دا ډېر ولي هغه ایرانیانو او سپینږرو چې به کیسه کوله ول دغه زموږ په وطن کې اول تاریاک رکې زه زما تر ما چې بله سپینږري وه ول دا پستې چې باید چې تاریاک ورک شو خود به خود ورک شو. من په دغه شروع کړم شد د افغانستان خپله یم ډېره علاقه ورسره درلود لرم یم اوس یم لرم لس لکه رو جوړوي په تاریاکو نه جوړي زموږ تسې ګرد ورس اما په دغه جوړي چې د خیر خدای سم کې وینم سړی خواري ورس. البته دا هم ځکه لښه خوندور
د هلمند غنم ډیر انار او هندوانې لږ مشهوره دي، خو کوکنار او د هغو تولید یې په نړۍ کې دومره شهرت لري چې د نشي توکو او جرمونو سره د مبارزې په برخه کې د ملګرو ملتونو د ادارې یو این او ډی سی په لیست کې د افغانستان نوم لومړي مقام ته پورته شوی دی. پسته چې تازه د هیواد په جنوبي ولایتونو کې ترویج کیږي سره له دې چې د کوکنارو د ښه بدیل په برخه کې په میلیونونو امریکایي ډالر لګول سوي دي او نتیجه هم نه ده ورکړې بدیل کېدای سي. محمد لال وایي پسته ښه بدیل دی خو حکومت ډیر کارونه نمایشي کوي ځکه خو کوکنارو ته اساسي بدیل نه دی منتل سوی.
راغی دلی ولزه ساسره کومک کوم دغه د خپل راغې کارمندان د کارمندان کم فلم ورداري وکړل او موږ تاسو سره کومک دلی انار منارو خپخانه ر حساب انار یو خړل پستې جبونه ډاکټر لاړ ولکم نمبر کول را سره کوله کې شلره
کته هم دروان میلادي کال د پر د کوکنارو د کرل سوي کشت احسایا نه د خپل سوي خو په هلمند کې د نشي توک سره د مبارزې رئیس سید احمد رور وای په تیر 2018 میلادي کال کې شاوخوا یو لک او څلور زر هکتار مځکه په کوکنارو کرل سوي. په هلمند کې زعفران هم چې ویل کیږي د رنګ او خوند له مخې ساری نه لري، په داسې حال کې د کروندګرو د پام وړ ونه ګرځېدل چې د کرهڼې د ریاست د مسؤلینو په وینا دوه فصله حاصل ورکوي. د هلمند د کرهڼې د ریاست مسؤلینو اوس د پستو نالګي راوړي دي او غواړي هغه کروندګرو ته دغه نیالګي توضیح کړي او ورته باغونه جوړ کړي چې په خپلو مځکو کې یوازې کوکنار کري. د 2018 نه تر 2014 میلادي کلونو پورې د امریکا د متحده ایالاتو د پراختیايي ادارې یو ایس ای آی ډی په مالي لګښت په میلیونونو امریکایي ډالر پر اصلاح سو تخمونو او سرو ولګول سول، خو د مرستو تر بندېدو وروسته بېرته کروندګرو کوکنار ته مخه کړه. د هلمند والي حیات الله حیات د پستو د نیالګیو د ویش پر مهال وویل تر اوسه د بدیل په برخه کې بنیادي کار نه دی سوی.
که من خ بدیل د خپلو بزګرانو دپاره پیدا نکو نو دو اړ کیږي حتی چې بیا یو ورځ بیرته کوکنارو کښته مخه کی، نو هماغه ده چې موږ کوشش کوو تر څو ښه بدیل پیدا کړو. متاسفانه په تیرو شپاړسو کلو کې هغه مرستې چې په دې برخه کې شوي مقطعي وي، اکثره د خلکو شخصي جیبونو ته لاړې دي، د اداراتو حتی د ځینې مشرانو او د نورو شخصي جیبو ته لاړې دي او د دهقان په درد باندې نه ده خوړلې. د موږ هڅه دا ده چې موږ خپل پټي د مرکز یا د مارکیټ سره او مارکیټ مو د نړۍ سره وصل کړو، چې یو د هغې نه به همدغه پروسه وي انشاءالله چې د پستې کښت مراجول دي دلته او همدارنګه د هغې تر څنګ پنبه چې په پخوا کې دلته ډېره مرواجه وه.
د هلمند په غمځو کې چې د کلونو راهیسې کوکنار کرل کېږي یا د بغرا د نهر تر اوبو لاندې دي، کوکنار ښه شیره نه کوي، ځکه خو په تیرو څو کلونو کې په زرګونو کسان دشتي او ناتوضیح سوو مځکو ته ولاړل، غصب یې کړلې، جوړې څاګانې پر وویستلې او دا مهال په یوه کال کې درې فصله کوکنار کړي چې دغه کار د کوکنارو د شیرې اندازه کمه نه کړه. هغه کروندګر چې اوس په لومړي ځل د زراعت د ریاست نه د پستې نیالګي اخلي خوشحاله دي. دوی وایي ورته ویل سوي دي چې دا نیالګي به د نورو میوو تر نیالګیو او دانو ښه نتیجه ورکړي.
زما نوم علي ګوهر دی. د دې دپاره راغلی چې دلته دغه نوي نیالګي دي چې ورکوي د پستو په نامه باندې دي، نو دا په هلمند کې یو نوی نبات دی، نو د همدې دپاره راغلی چې دا نیالګي ویسو تر څو پورې کښېنوو او په آینده کې موږ ته پسته په نامه باندې یو میوه دغه راته راکړي. بولان په نامه باندې یو ساحه ده په هغه کې یو د پستو باغ شته چې دا ډېر هلته نتیجه ورکړې ده. او بل انجینران خبرې چې موږ اورو انجینران چې موږ ته وایي چې دا دلته یعنی ښه توافق کوي.
دا چې پسته به د هلمند په خوږو مځکو کې څه ډول نتیجه ورکوي وروسته به معلومه سي، خو دولتي مسؤلین وایي پروان میلادي کال کې به د کوکنارو په کښت او د نشي توکو په تولید کې کمښت راځي، ځکه په دشتي مځکو کې د ژورو څاګانو اوبه کښته سوي دي، حاصلات سم نه خړوبوي او په هغه سیمو کې چې پراخه کرهڼیزې مځکې لري عملیات کوي او چاته به د کوکنارو د کرلو اجازه ورنکړي. محمود الاستای د ازادي راډیو هلمند.
ویوا لا لیبرتاد،
او سر بخوی کردستان.
امروز حقوق هسته ایمون رو تصدیق کردید.
رفراندوم شورا
سیز نات دی بیلدینگ ایتس نات دی مانومنتس ایتس یو.
لا ازادي رادیو سره اوسی او تر نورو زر د افغانستان سیمه او نړۍ له حالاتو خبر شئ.
ازادي رادیو هر ورځ د سهار له و د ماښام تر و بجو پورې پر منځنۍ څپه 12.89 او د ایف ام پر 3.15 څپه په ټول افغانستان کې اورېدلی سي. دوستانو مننه کوم چې د ازادي رادیو خپرونې مو تر دې مهاله راسره واورېدلی. د خپرونې نور هم ادامه لري. وروسته به یو کلی زر غږونه راډیوي ډرامه واورئ، خو تر هغه د مخه د اوسکار د نویم کال جایزې تیره شپه د امریکا په لاس انجلس کې په بریالیو هنرمندانو وویشل سوې. دا جایزې تیره شپه په هغو شاندارو مراسمو کې وویشل سوې چې په لاس انجلس کې جوړ سوی وو او جریان یې په ټوله نړۍ کې په مستقیم ډول پر تلویزیونی چینلونو خپره سول. د احمد تکل په راپور کې به واورو چې په مهمو کټګوریو کې جایزې کومو فلمونو او چا ته ورکړل سوې.
د اوبو بنا یوازینی فلم و چې سکاله د اسکار د نویمو جایزو د ویش په مراسمو کې د غوره تصویر او غوره ډایرکټر په ګډون تر ټولو زیاتې جایزې وګټلې. دا فلم چې ګویلرمو دل تورو جوړ کړی او څلور جایزې وګټلې د یوې ګونګې خځې کیسه ده چې په یو دولتي لابراتوار کې صفه کړې ده او د کار پر مهال پر یو ماهی ډوله مرموز او عجیب الخلقه موجود مینیږي. دل تورو د سټیج پر سر د وینا پر مهال خپل جایزه په ټوله نړۍ کې ځوانو فلم جوړونکو ته ډالۍ کړه.
زه ډیر ویاړم. زه غواړم خپل جایزه هر ځوان فلم جوړونکو ته ډالۍ کړم. دا ځوانان راخی چې کارونه څنګه کیدای شي. دوی د نړۍ په هر هیواد کې شته. زه په ماشومتوب کې د فلمونو مینوال وم. په مکسیکو کې لویدم او فکر مې کاوه چې دا جایزه خی هیڅ کله ونه ګټم، خو داسې وشول.
د دن کرک په نوم فلم چې په 1940 کال کې په دوهمه نړیواله جګړه کې د برتانیا د حکومت لخوا د متحدو هیوادونو د کلابندو سرتیرو د ژغورنې کیسه ده، درې جایزې وګټلې. د غوره نارینه لوبغاړي جایزه د ډیر تیار ساعت په فلم کې د دوهمې نړیوالې جګړې پر مهال د برتانیا د مشر وینسټن چرچل د رول لوبولو په خاطر 59 کلن ګاری اولډمن ته، او د غوره ښځینه لوبغاړي جایزه فرانسیس مکډورمنت ته ورکړل شولې. ایبینګ میزوري ته نږدې درې بلبوردونه د هغه فلم نوم دی چې میرمن مکډورمنت پکې اصلي رول لوبولی و. د کوکو په نوم انیمیشن کارټون فلم په دوه کټګوریو کې جایزې وګټلې. د بهرنۍ ژبې د غوره فلم جایزه د فوق العاده ښځې په نوم د چیلي هیواد یو فلم ته ورکړل شوه. او جوردن پیلی لومړنی تور پوستی لیکوال شو چې د ګیټ اوټ فلم لپاره د خپلې لومړۍ سناریو په خاطر د آسکار د غوره سکرین پلی جایزه وګټله.
یو کلی زر غاگونا
د یو کلی زر غاگونا ډرامه خوږو اوریدونکو، السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. تاسو واوریدل چې د کلینیک رئیس او روغتیا پالو د کلیوالو د روغتیایی خدمتونو لپاره غونډه لرله. اوس به واورو چې زینب او ګلالۍ چرته سره ګوري او د څه شي په باره کې مشوره کوي.
وی دات څنګه یخ ده
زینب؟ ستا لکه چې پزړه واز دي ډیره دي چې سیوري ته ولاړې. دیخو المار ته راوګرځه.
وی ګلالۍ ته شکر چې راغلې، په انتظار دې مړه کړم.
کومه چې مړه مړې کله خبرې کوي؟
ښه دا وایا چې جنکیو د مشروطې امتحان نتیجه واخیسته که نه؟
ځینې واخیسته دي، ځینې لا پاتې ده.
ګلالۍ په ولاړو ستړي شو، راځه همدلته کینو.
سمه ده.
اوس دا راته ووایه چې زه دې د څه لپاره مکتب میدانۍ ته راغوښتم. ما او ته خو د مشروطې امتحان هم نه لاره.
درپسې خفه وم. ما ویل تا وم وینم د مکتب خاطرې به ممتازه شي، خبرې به موکو.
دا خو دې ډېر ښه وکړل. تا وایي یو زیره م در باندې کوم. ظالمې زما زړه خو دې اوبه که د څه شي زیره دې یادوو؟
زیره خدا دی چې په کلي کې د معارف وزارت لخوا د زده کړې یو کورس جوړ شوی دی.
ښه ښه، هغه عادلۍ چې معلمه ده ماشاءالله ښه تکړه ښوونکې م ده.
هو هماغه یادوم. ما وایي که د معارف ریاست ته یو وړاندیز وکړو چې د دیني ښوونې لپاره یوه تکړه ښوونکې ورته ونیسي.
خبره ده، ښځه او نجونې چې په دین پوهېږي خپلې کورنۍ به هم د علم او پوهې په قدر پوهوي او له خپل حقونو نه به دفاع هم کولی شي.
زما په نظر که ته دیني ښوونکې شې ډېره به ښه وي.
زه
ګوره، زما خبره به په ځمکه نه غورځوې، درخواستي به ورکوې. وادې اورېدل
د مینې او ښه نیت نه دې جار شم. ته پوهېږې چې له معلمۍ سره مې ډېره مینه هم ده، خو یو ځل مې له پلار سره دا خبره یادوم، وګورم چې پلار مې څه وایي.
ته یې کوتره او کپری لکه فراغلې ښکلې پری و خایسته نوم د جار ازر پری ازر پری وی ازر پری یا خدایا یا خدایا سر پری د موسی گل غریب کور ودان کی
موسی گل زویا څه خبره ده چې لاسونه دې په دوانی ولیدی او په ژړا کې د نکلونو زر پری هم یادوي
سلام ګلیا دې زه تا ته دروغ نسم ویلی که رښتیا ووایم هسې نه سپین سترګی به درته ښکاره سم ځکه مې خولې ته کلپ اچولی ته وایې که
کلپ دې له خولې نه لرې که اخر زه دې مور یم څه پردی خو نه یم ووایه څه پېښه ده چې داسې په سرو سترګو ژاړې
د موسی ګل اتی سنم ګلې دا ستا زوی چې دی که نه ته وایې که دا موسی ګل دا موسی ګل چې دی
وزویا دا ولې تر ژبه لاندې خبره پټوې اصلي خبره وکړه
خواسې زه وایم ته وایې که چې زرپوري د خدای د سنم ګل نګور کي او
نو خبره دا ده مور دې جار شه زرپری بیا څوک ده
زرپری د خدای داد د کورودان خور ده دی خدای داد ده خبره له خپل کورودان سره م یاده کړې ده وخته
ښه نو چې داسې ده یو ځلې خو به هغه نجلۍ ووینم
وای زه به له خوږې ادې جار سم
ډېرې خوشامندې راته مه کوه زه به یې له نورو خلکو هم پوښتنه وکړم بیا به په مرکه ورسم
یاره سلام ګلې ادې چې له هر چا یې پوښتنه وکړي درته وبه وایي چې زرپري له موسی ګل سره جوړېږي ته وایې ښه ودسمال راوړ زونډې پېپور پېپور مشې د موسی مور ټنګړنګړنګړنګړنګړنګړنګړنګړنګړنګړنګړنګړنګړنګړنګړنګړنګړنګړنګړنګړنګړنګړنګړنګړنګړنګړنګړنګړنګړنګړنګړنګړنګړنګړنګړنګړنګړنګړنګړنګړنګړنګړنګړنګړنګړنګړنګړنګړنګړنګړنګړنګړنګړنګړنګړنګړنګړنګړنګړنګړنګړنګړنګړنګړنګړنګړنګړنګړنګړنګړنګړنګړنګړنګړنګړنګړنګړنګړنګړنګړنګړنګړنګړنګړنګړنګړنګړنګړنګړنګړنګړنګړنګړنګړنګړنګړنګړنګړنګړنګړنګړنګړنګړنګړنګړنګړنګړنګړنګړنګړنګړنګړنګړنګړنګړنګړنګړنګړنګړنګړنګړنګړنګړنګړنګړنګړنګړن
زهره گله خوشو چی دیجی می پرخصتو یک خراغ لی اکن لزانه دیدین زر گل جور کرده بو بانه بدی کوله چی درسونه می وایم
نه نه بانه می نکوله خلو درس پاتی کدم مزکا دلتم دیره نراتلم
زر لخته زهره تا دی صلاح فرینوی چی لدرسونه سره دومره می ندا او بلا دا چی درسونه چی دیروی چوک بیا دوستانو کرا دیر نشید لی
جمیله هم دا سیده دی مکتب پو وقتونو که ازم دی خپلوانو کرا دیر نشوم تللی
نامی خدای دیوی اوستیم لوزیفه و درسونو سر مینه نده کاما شوی زهره بچه تو خو بیا پو چرتونو که دو بایی ونی سا چای دی دا چارمغزو تو تا مر سر اخرا
زهره نو دی خپل خیال پا اسمان کی گرزی
بس نو هر سوک لزینو شایانو سر امینه لری زمال نقاشی سر امینه دا
هم دا سیده تو خو نام خدای دیر لایق انجلی انشالله اینده دی روخانه دا جمیله تا بیا پا موبایل کی مصروف شوی پریگ دایی لما زهره سر خبری اوکا
دا زهره نقاشی می پا فیسبوکی کتلا نام خدای دیوی بیخیر دیر و خلکو خوخه کرده خیخی تفسیری پیلی کلی دی
زه پویگام چیز مونگ زهره با ترده هم دیر مشوره شی ریختی زهره کما نوی نقاشی خوب دی نوی رسم کردی
ولی نه تصبر پا دسکال که میرا وڑی ده تو داریم دادا وی گوری چسنگه ده
ترا واه نام خدای دیر الوارا نقاشی ده زهره جانی
تو دیخوا اوهو تو وګوره په باغ کې ماشومان څومره ښکلي ښکاري
دا ونې وګوره د هرې ونې په تنه کې د انسان تصویر دی او ماشومانو ته په خوشحالۍ او مسکا ورګوري
ډېره ښکلي رسامي کړې ریښتیا د دې په معنا خو زه سمه ونه پوهېدم
خای معنی داوی چی ماشومان چه خوشحاله وی ونی هم خوشحاله وی که څنګه زهره جانی
هم دست ده جمیل کاکا زه چی خوشحاله وم چی شا خواه و گرم ده هر سره تا خوشحاله خوشحاله کاری
آفرین زهره جانی آفرین
زهره گله دینا قشیدی جره را وستله خدای دی طول افغانستان ماشومان ستا دی خیال او فکر پشان خوشحاله و خندانه و لری
پلارا اجازه ده
هو رضا زینب لور می اجازی اجازی دی
السلام علیکم و رحمت الله و برکاتو
و علیکم السلام و رحمت الله و برکاته لور که می رضا رضا زما تر تنکینا
خب لارا تم خوریگا دادا کین استم
دا فخری چی سدی ویل
هو پلارا گلاله یو خبر را بانی امانت کردی و ویلی چی پا خسر بانی می دی مولای صاحب خبری دیر خیلی گیگی هر خبر چی ورتو که آغام پا زای کوی
سبحان الله پا ایمان دی برکت شا الحمدلله چیز ما خبری پا خلکو دیر خیلی گی الله جل علا شانو دی ما تا نور هم توفیق را کی چی خلکو تا در علم او حق خبری ورسو
آمین پلارا گلاله دام ویل چی که مولایی سیب وقت پو وقت زما خسر تا دیدین ده علم خبری وکی
دا خود ما وظیفه او وجیبه دا ذکر چی اسلام ده جد و جهد خیگنو او صلح او سلامتی دین ده چی توک عمل پی وکی زان کورنه او طولنه تای خیر رسیگی
د ګلالې زلو غواړي چې د نجونو د مکتب معلمه شي خو خسر اجازه نه ورکوي
الله رب العزت دې زموږ خلکو ته کامل هدایت نصیب کړي ګران لوري د علم حاصلول او نورو ته رسول یې پر هر نارینه او ښځینه باندې فرض ده ځکه چې ته خو پوهېږې چې زموږ خوږ پیغمبر صلی الله علیه وسلم فرمایي چی یا علم شا یا متعلم شا او یا هم دو دین خادم شا
که اجازه دیوی یا بلا خبرم شتا
پلار دیزار شا سلزل اجازه دا حاضریم چی دزلو پا غوگونی وارم گران لوری
گلاله ویل چی پا کلی که دخونی او روزن ریاست دخوز دزدگ رو لپاره یو کورس جور کرده ده ما تای ویل چی کتب که دیدینی خون معلمه شی خبه وی
الله اکبر ولی الله الحمد زینب لوری دا خو دیره که خبره ده چی خزو او انجونو تا علم او پوها ورسوی خو که خفه که گنا زبا ده دی کار طول خواب و سنجو او انشاء الله تعالی بیا بزود درکم
گران واوریدن کو تاسو واوریدل چه موسا گل خپل مور تا وویل که زرپری ده مور نگور شی نو موسا گل بخپل ارمان تا ورسیگی که اولادونا یعنی نجون و حلکان در ژوند د ملګری د انتخاب خبره ل خپل کورنۍ سره شریک کړي او د ټولو په مشوره پر عمل وشي د کورنۍ او ټولنې په نیکمرغۍ کې به اهمیت څه وي مهرباني وکړئ خپل نظرونه او ځوابونه په 0 او 0 شپږ 0 0 0 0 0 شمیره را ولیږئ او خپله جایزه واخلئ
مخوانت سرو سرو پیزوان اس میں ڈیرا غریبی داشن خالے صبر وکڑا خدای برا ولی دوران اس میں سخت ناچاری داشن خالے اس میں سخت ناچاری داشن خالے سرو سرو پیزوان اس میں ڈیرا غریبی سخت ناچاری دا شین خاله زما سخت ناچاری دا شین خاله لیدلی دسرو زرو بازار جوڑا بی پکی نکی ہم پیزوان مالی دلی دسرو زرو بازار جوڑا بی پکی نکی ہم پیزوان لاس میں بند سڑوں میں ڈیر دے پریشان دستا حسن خود